کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجمل اندیم او د ساده رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استوديو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د شکایتونو د کمیسون چارواکي وایي 14500 شکایتونه یې ثبت کړي او نن رسمن د شکایتونو د څېړلو بهیر پیلیږي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. سلطان محمد سرور سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 8 کډوال مړه شوي دي او د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د برید پلان څرګندوي. د خبرو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شپې ټولګټو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړي. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون یو پلاوی ملګری دی. له بدخشانه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر د سفر لپاره په فیض آباد کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 8 کډوال مړه شوي دي. د ترکیې حکومت په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د ترکیې د بیتلس ولایت ختیځ په وان خلیج کې شوې او ویل شوي چې په دغې بیړۍ کې یو اویا غیر قانوني کډوال سپاره وو چې وی مړه شوي او نور یې ژغورل شوي دي. په بیان کې غیر قانوني کډوال د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش اتباع خودل شوي. په دې اړه چې څو تنه یې افغانان دي جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د رویترز خبري آژانس وایي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر 2013 کال کې 288000 غیر قانوني کډوال په ترکیه کې نیول شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړۍ امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي چې 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې سا ورکړه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د دغه سرتیری په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شویو سرتیرو شمیر 20 ته ورسېده. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې. په دې راپور کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي دي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي چې یو شمیر هندیان چې د کیرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شویو غړو کې د هند د کیرالا اوسیدونکي هم شامل دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسۍ میګ 29 الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په له واورو پوښل شوې څوکې څخه لوګي خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د رپورټ له مخې دا راغورځېدلې الوتکې د راغورځېدل شوې الوتکې ځای مشخص شوی خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ به یې ژوندی وي که نه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند ته د رسیدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبه په ورځ ترابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې ترابلس یې په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه دی. اردوغان وویل چې د لیبیا منفی انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز کولی شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبری خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د ورسپارل شوو شکایتونو څېړنه نن رسمن پایل کړه. زهره بیان شینواری د شکایتونو د کمیسون رئیسه.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندن. البته در
دا شنواری څرګندونې به په رپورټ کې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضیې دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده. د جلال آباد ښار ځینې دوکانداران وایي د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند د کار روزګار ګټه خوري. په دې به هم رپورټ ولرو. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو استفاده د دې سبب شوې چې د کابل ښار څېرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ کډوال اوسېدونکي په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. نور رپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې، بېلابېلو کاندیدانو ته وخت ورکړل شو چې د دې پایلو او په انتخاباتو کې د شوو ستونزو او درغلیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. زهره بیان شینواری چې د شکایتونو د کمیسون رئیس ده وایي تر اوسه پورې 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي او دا پروسه یعنی د شکایتونو د سپارلو پروسه پرون پای ته رسېدلې او نن یې رسمن څېړل پیل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره مننه انصب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د شکایتونو کمیسون وایي چې تېره ورځ د شکایتونو د ثبت پروسه پای ته ورسېده. نن د طبقه بندۍ پروسه د څېړنې په برخه کې پیل کیږي. د دغې کمیسون رئیس زهره بیان شینواری نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي چې په دې کې 14,200 د 33 ولایتونو پورې اړه لري د افغانستان، او دغه شان 2309 شکایتونه چې دي هغه د کابل په ولایت پورې اړه لري.
در حدود
16,500 د 14,500 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي. د دې شکایتونو له ډلې 14,200 په درې درې ولایتونو پورې اړه لري، او دغه شان 2,300 چې نور دي هغه په کابل ولایت پورې اړه لري. اغلی زهره بیان شینواری دغه شان وویل چې زیاتره ټیمونو شکایتونه ثبت کړي دي. په دې کې 8,000 شکایتونه چې دي د په ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم پورې اړه لري. دغه شان د صلح او عدالت انتخاباتي ټیم چې ګلبدین حکمتیار مشري کې 14,300 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت جوړونکي ټیم له 3,000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي، او د امنیت او عدالت ټیم چې رحمت الله نبیلی مشري کوي 15,000 شکایتونه دغه انتخاباتي ټیم ثبت کړی دي. د شکایتونو کمیسون وایي چې د قانون په اساس باندې دوی 15 ورځې څېړنه کوي. د څېړنو وروسته پایلې چې دي شریکې دغه پایلې ولایتونو ته لیږي، او په ولایتونو کې د کمیسونونو مسؤلین چې دي د شکایتونو د کمیسون اغوي دا اعلانې لاغې نه وروسته درې ورځې نور وخت ټاکنیزو کمیسونونو ټاکنیزو ټیمونو ته ورکول کیږي چې کدوې د استیناف غوښتنه کوي د خپل شکایتونو په اړه باندې هغه ثبت کیږي، او دغه وروسته د استیناف هغه غوښتنه چې دوی کړې ده په غیر باندې بیا کار پیل کیږي. په ټوله کې 9 ورځې وخت دوی لري چې د قانون په اساس باندې چې په دې کې د ټول شکایتونه وڅېړل شي، او دغه وروسته د لومړنیو پایلو اعلان ته زمينه برابر شي. د دغه پاړه باندې د پمډیاړه باندې په نورو معلوماتو کې زهرا بیان شینواری د ټولو انتخاباتي ټیمونو نه مننه وکړه چې دوی بلک تر لگا په دې درې ورځو کې شکایتونه ثبت کړل او دوی سره شکایتونه ثبت کړل او ژمنه وکړه چې دوی به دغه شکایتونو ته په سم ډول باندې رسیدنه وکړي او پایلې به له ملت سره شریکې کړي. بلیان صاحب
مننه کوو. اکرام الله اکرام وو چې له کابل څخه یې د شکایتونو د کمیسون د رئیس زهرا بیان شینواری د هغه څرګندونو حال راکه چې وایي لږ تر لږه 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او دوی په طبقه بندۍ باندې کار پیل کړی دی او څېړنه یې پیل کړې ده. دوستانو د شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر به د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې له نږدې څارو او څه معلومات هم چې راځي له تاسو سره به یې شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لوی اثرن والی وی په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي زورونې د قضیه دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده. د لوی اثرن والی ویان جمشید رسولي ویل له څېړنو وروسته به ټولې موندنې له خلکو سره شریک شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې پېښې عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لوی سرنوالی وی د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې د ماشومان پر وړاندې د جنسي زورونې د قضیه دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده او ډیر ژر به ورستي موندنې له خلکو سره شریک شي. د دې ادارې وان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څېړنو په ترڅ کې پرمختګونه شوي خو د جزئیات له ورکولو ډډه کوي.
کار هیات به شدت جریان داره.
د وی دیپلوماسي کار په جدیت سره پر مخ روان دی او خلاص ترونې هم د موضوع اړوند شته. ټاکل شوی پلاوی تیرونی لوګر ولایت ته هم سفر وکړ او هلته د سیمې له خلکو سره اړوندو ادارو د چارواکو سره خبرې هم شوې.
اشخاص اطلاع دهندې از این موضوع گفتگو و صحبتای صورت گرفته.
د روان کال د اقرب په میاشت کې د لوګر ولایت مدني فعال موسی محمدی د یو شمیر رسنیو لاله ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو باندې د خوونکو لخوا جنسی تیرې شوی. له هغه وروسته د افغانستان ملي امنیت ادارې مدني فعال موسی محمدی ونیو او د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویل چې خغلی محمدی پرته لاسونه دغه اداوي کړي. موسی محمدی له څو ورځې زندانی کېدو وروسته د امریکا سفارت د بخښنې نړیوال سازمان رسنۍ د یو شمیر مدني فعالانو په وساطت او د ولسمشر د حکم پر بنسټ خوشی شو او د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته وسپارل شو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په دې برخه کې دوی هم یو پلاوی ټاکلې او خپلې څېړنې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون د نظارت ورزونې برخې مسول عالم عزیزی د وی دی پیښې ته باید په عادلانه ډول رسیدنه وشي او عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي تر څو په راتلونکي کې د ماشومانو څخه بیا داسې استفاده ونه شي. په لوګر ولایت کې د ماشومانو په اړه د خبر شوی راپور وروسته په ملي او نړیواله کچه خبرګون راوپارېدل او ټولو خو د دې قضیې د عادلانه څېړلو غوښتنه وکړه. اوس به ولیدل شي چې د لوی څارنوالۍ او بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لوري ټاکل شوی پلاوی څه پایلې ترلاسه کولی شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم فیروزه عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د ښار جوړونې او ارزی وزارت وایي چې تر دې دمه 40,000 غیر رسمي او غیر پلاني کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دا کورونه د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او بامیانو کې شامل دي.
ما میخوایم خانه ها را از طریق توزیع سند ملکیت معصوم بسازیم، آینده هموطنان خود را تضمین بکنیم و از جانب دیگر با سروی و ثبت خانه های غیر پلانی و بالاخره توزیع سند ملکیت ارزش خانه تا 3 برابر افزایش پیدا کنه و اینا از خدمات یک خانه شهری مستفید میشه.
فقری نصری زیاته کړه چې په لومړي ځل په افغانستان کې د ملکیت په سند کې د میړه د نوم ترڅنګ د میرمنې نوم یې هم لیکل کیږي. نوموړي وویل چې تر دې دمه په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فرا او بامیانو کې 8000 غیر پلاني کورونه ثبت شوی او دغه کورونه ته به هم د ملکیت سندونه ورکړل شي. دغه پروګرام دوه کاله وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر اساس پیل شو. د ښار جوړونې وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښاري کورونه غیر پلاني دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه نږدې 40 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې په ترویجي او تولیدي صورت 1515 هکتار ځمکو کې زعفران کرل شوی او د تیر کال په پرتله تولید یې شاوخوا 22% لوړ شوی دی. د شمیرو له مخې هرات، بلخ، فاریاب، کندهار، ارزګان، دایکندي او سرپل ولایتونو په ترتیب تر ټولو زیات تولید درلود. د زعفرانو تر ټولو زیات کښت په هرات ولایت کې کیږي چې 2000 هکتارو ته رسیدي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې په روان کال کې په کابل، غزنی، فاریاب او هرات ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 4 مرکزونه تجهیز شوي او همدارنګه تر 2000 خزینه او نارینه او زعفرانکارانو هم روزنه ترلاسه کړې ده. نوموړي وویل موندنې ښیي چې سږکال د افغانستان زعفرانکارانو له خپل کاروبار نه 20 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ.
په ترکیه کې یو بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمیر افغان، پاکستانی او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي. د ترکیه چارواکي وایي چې د ډوب شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې ژر اقدام کړی او ګڼې ژغورلي. د دې پیښو جزئیات به عصمت څاروان درته ووایي. څاروان صاحب همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، له تاسو نه به واورو.
ډېره مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، یوه بیړۍ چې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان پکې سپارول او پناه غوښتونکي ول، د ترکیه د لویدیز په یوه جهیل کې نن سهار وختي ډوبه شوه. ترک چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ترکیه د بیتلیس والي ویلي چې د بیړۍ 40 تنه سپرلی ژغورل شوي او نږدې روغتونه او پناه ځای ته وړل شوي دي. په بیړۍ کې تر 80 ډېر کسان سپارول، او کله چې د بیتلیس ولایت عادل جواز شارګي ته نږدې شوه، په وان جهیل کې ډوبه شوه. البته د دې جهیل په شمالي برخه کې 15 تنه د پیشې په ځای کې مړه وموندل شول او 2 نور په روغتون کې مړه شول. دا پیشه د ترکیې په وخت د شپې په 2:30 بجې وشوه، چې البته د شپې 2:30 بجو ته سهار ویل کیږي. د والي دفتر وایي چې د پیشې ځای ته سمدستي بیړنۍ مرستې ورسېدې.
تر اوسه پورې د پیښې علت معلوم دی؟
نه، تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بیړۍ ولې ډوبه شوې او یا ولې پناه غوښتونکي د سړک پر ځای په بیړۍ کې دې سیمې ته تلل. هغوی کولای شوای چې د موټر په وسیله هم لاړ شي. دا جهیل د ایران پولې ته نږدې دی، خو د ترکیې په خاوره کې موقعیت لري. انسب یو بل موضوع هم دا ده چې هر څه موده وروسته له ترکیې څخه د دې ډول پیښو خبرونه خبرې شي، او د دې یو غټ علت دا ده چې عموما ډیر شمیر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې سپری شي، قاچاقبران یې سپری، هغوی دغسې غواړي قاچاقبر د دې لپاره چې ډېرې پیسې وګټي. په کوچنیو بیړیو کې ډېر خلک سپری وي او نتیجه یې همداسې پیښې شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروانو چې ترې وامو وردل، په ترکیه کې یوه بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستاني او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد ښار کې ځینې دوکانداران وایي چې د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند دی د کار روزګار ګټه خوري. دوی وایي کاروبار یې اکثره په وړو افغانیو بانک نوټونو دی، خو دغه واړه نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په خپله بیانه اخلي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کالدارو راکړې ورکړې وکړي. سارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلند دی د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار یې اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی، او په خبره یې چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په جویف کې یو فرقبرشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت دی او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک آبادۍ لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته په تاوان دي. په کلدار مثال یو شعر نرخ خرڅې په لس روپۍ، که هغه په افغانۍ په پنځه روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. په سراب د پنځه ګون په پنځه روپۍ اخلي، لس ګون په پنځلس اخلي، شل ګون په دېرش اخلي او سل ګون مثال په سلاتي اخلي او پنسي په نوي اخلي، هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان.
مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم او جو ایف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو لس روپۍ باندې مثال مخکې شی خرڅو پنځه ورکو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ شل روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو، اوس په لس روپۍ ورکو، نو دغه لس افغانۍ اوس هغه شل روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلند باید ترنه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي، نه غټ او واړه دي نه یې پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانۍ او د دودولو له وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وخو د دوی په خبره چې اوس حل شوی ده. د صرافانو له ډلې تاولا وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاینې حال کې په بازار کې د افغانیو کمښت یو لوی ستونزه یادوي چې په خبرې خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغو پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یو حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ یو روپۍ ارزانه وي، په کلدار اوس سره دی چې ارزانه نه دي پیدا کېږي هم نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره یې نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي او افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه یې وساتي.
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت ته په کتو یې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمد زی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغانیو ډکه ده او میلیونونه افغانۍ یې توزیع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده د دې سبب شوی چې د کابل ښار سیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. ډاکټران چې دغه ناروغان معاینه کړي وایي له ناپاکو اوبو استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدل لوی روغتیا ته ګواښونه پیښ کړي. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
په سړو تیارو خیمو کې اوسېدل او د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د کابل ښار په سیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسېږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسېږي. دې بوبل زړه خوږیږي او د شپې لخوا یې درد زیاتېږي. د سلما مور وایي لوري په نسایي ناروغۍ اخته شوې ده. دا وای د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي. درې کلن لوري ولې په دغه ناروغي اخته شوی؟ د خزینه ناروغي او ډاکټر مرضیه عصمت ته مې بوتل. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خراب ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کوي ستاسو جسم څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکو د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدی یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارې قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کېږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپاړس کلن شهرام هم د ناپاکو اوبو د کارولو له امله د پوستکي په ناروغیو اخته شوی دی.
ښوونځي ته تللم او په پنځم ټولګي کې مې درس وایه. دغه ناروغي راته ناڅاپي پیدا شوه. ښوونځي ته نور لاړ نه شوم. ډاکټر ته لاړم، درمل یې راکړل او راته یې وویل کور او اوبه مو پاکې وساتئ.
یوه بله کورنۍ وایي پنځه کلنه لور یې د ناپاکو اوبو د کارونې له امله په څو ناروغیو اخته او بالاخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل ښار په خیمو کې د اوسیدونکو کورنیو د استازو د شمیرو له مخې د دغه ښار په چارۍ قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ اوسیږي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وایي اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومته غواړي چې پاکې اوبه ور ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. د خوست قومي مخور او مدني فعالان له حکومت نه غوښتنه کوي چې دی ولایت ته د بیا رغونې او نورو برخو په ترڅ کې پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله خیل له خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي سره له دې چې د ولسونو او قومونو په همکارۍ په دې ولایت کې په نسبي توګه امنیت ښه او د قانون واکمني پیاوړې ده، خو مرکزي حکومت ورته د بیا رغونې همدارنګه د کدرونو په ګمارلو او نورو برخو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د چهارشنبې په ورځ قومي مخورو او فعالانو یاد غوښتنې د قانون حاکمیت، د امنیت ټینګښت او د ټولنیز نظم په تامین کې د ولسونو ونډې تر سرلیک لاندې د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي
فکر نه کوم چې په نورو ولایتونو کې دا حاکمیت او دا امنیت دلته وجود ولري. په هغه کچه باندې چې نورو ولایتونو ته کتلی کېږي خوست ته نه دي کتلی شوي. لکه د قدرونو په تقرر کې چې موږ ښه ښه قدرونه لرو، ښه وړتیا کسان لرو، بیا رغونه کې ورته ډېر پام وشي، په نوي پروګرامونو کې خوست ته ځانګړې پاملرنه وشي.
مدني فعال فریدالله قربان وایي د دې پر ځای چې خوست د ښه امنیت او نورو ولسي پرمختګونو په بدل کې تقدیر شي، ځینې حقوق او امتیازات ورڅخه اخیستل کیږي.
ستونزه دا ده چې د خلکو ته د دې په ځای چې امتیاز ورکړل شي خوست ته کله کله له دوی سره یو ډول توپیری چلند کیږي. مثلا د تشکیل په برخه کې خوست لومړی درجه ولایت ته ښه ده چې په ملکی او نظامی دواړو برخو کې خوست ته تشکیل راشي تر څو په نورو بدیلو برخو کې لاغینه استفاده وشي، هم د قانون د حاکمیت په برخه کې، هم د حکومت د حاکمیت په غزولو او پراختیا کې.
قومي مشر ګل احمد خان ګربز وایي په دې ولایت کې قومونه او ولسونه د قانون او امنیت د ټینګولو لپاره ډیر څه کړي دي.
انتخابات په وخت کې په ډیرو ولایتي کې عسکر وي ته توضیح دي. میز په خپله خوښه اربکۍ دا کور کړی دی. یوه دوم دا چې مواد مهادر په برا کې میز خپله قومي تړونی نه لري، په هغې کې 5000 روپۍ په خرڅوي نه جریمه دو. او بل دومره څهیلی شه چې دولت پوره ډیر مکلفیت پچار دی، نه داسې چې ټول کورینه په کومونه وروچولای شي.
مدني فعال کامل اکبری وایي چې په غونډو کې ټولنیز عدالت او د ښځو د ونډې موضوعګانې هم تر ډېره شعاري او سمبولیکې دي.
باید سمبولیک شکل ونه لري. دا د ښځو د عدالت د لاسته راوړلو لپاره موږ داسې وینو کنه چې په خوست ولایت کې موږ په محاکمه کې څوک نه لرو، په قضا کې څوک نه لرو، او دا کوم برنامې چې د عدالت لپاره کار کوي دا هم فقط یو سمبولیک شکل لري. او زما په نظر چې ښځې باید په عدالت کې ونډه واخلي، او ښځې هم لکه څنګه چې موږ دلته قاضیان لرو او سرغړونه لرو سي زمون خزي په وظیفه باندې وګمارل شي دا غرم باندې بخشي.
خوست ولی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې د خوست د قومونو او فعالانو غوښتنه پر ځای وبلله او له مرکزی حکومت یو غوښتل چې خوست د اول درجه ولایت تشکیلات او دی پوری تړلي حقوق او امتیازات ورکړل شي. سره له دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری زو ټاکنو مخکې د خوست د اول درجه د ارتقا حکم صادر کړ، خو تر اوسه دې ولایت ته د اول درجه د حقوقو او امتیازاتو د انتقال لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. اوس هم 12:00 بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره.